نه بجې شوې. احمد شي بریم داسې د رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په افغانستان کې نن د 1403 مریض کال دوري په لومړۍ نیټه نوی تعلیمي کال پیل شو، خو دا پرله پسې دریم کال دی چې نجونې تر شپږم ټولګي ورپورته له ښوونځیو ګرځول شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او شاوخوا کال وروسته یې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. په کابل کې نن د نوروز یا نوي کال په مناسبت د سخي په زیارت کې د جنډې پورته کولو مراسم ترسره شول. سلګونه کسانو په دغو مراسمو کې ګډون کړی و. طالبانو د دغې ورځې د رسمي لمانځنې مراسم او رخصتي لغوه کړې ده. د طالبان حکومت د کابل د کیپک غونډې چې د پخواني ولسمشر د مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم قبر هم پکې دی عمومي هدیرې ته وقف کړه. د طالبانو د عدلي وزارت په نننۍ خبرپاڼه کې راغلي چې د دغې غونډې ځمکه غصب شوې وه چې اوس دوی راګرځولې او له هغې څخه شخصي استفاده منع کړې ده. د کابل په ولسم حوزه کې د دغې ځمکې اندازه چې طالبان وایي دولتي ده او له غصب څخه یې راګرځولې شاوخوا 5555 چیریبه ښودل شوې ده، خو ویل شوي نه دي چې د چا لخوا او څرنګه غصب شوې وه. خبر پاڼه کې راغلي هیڅوک حق نه لري چې دغه ځمکې د شخصي اهدافو او یا د ځانګړي هدیرې په نوم وکاروي. پر دې غونډې د مارشال محمد قسیم فهیم قبر او شاوخوا باغ پروت دی چې د راپورونو له مخې 143 جریبه ځمکه یې نیولې ده. د پاکستان د بلوچستان ایالت اعلی وزیر سرفراز بوختی وی په ګوادر بندر کې پر حکومتي ودانیو ټول اته وړ برید کوونکي وژل شوي دي. ښاغلی بوختی پر ایکس شبکه افغاني ټویټر لیکلي چې دغه وسلوالو نن د ګوادر بندر پر حکومتي ودانیو د برید هڅه کوله. نوموړي په برید کې پاکستاني ځواکونو ته د احتمالي اوښتې مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې روټر سرشانس په ګوادر بندر کې د یو حکومتي کمشنر سید احمد عمراني په حواله لیکلی وو چې حمله کوونکو د استخباراتي ادارو په ګډون په یو شمېر دولتي ودانیو برید کړی دی. د عمراني په خبره دوی د پاکستاني ځواکونو د احتمالي مرشوب لپاره معلومات راټولوي. د بلوچستانو اسري غوښتونکو پاوچ د برید مسولیت منلی او ادعا یې کړې چې ګوادر کې د پاکستان استخباراتي تاسیسات په نقشه کړي دي. د پاکستاني چارواکو په وینا د سکرو په یو کان کې چاودنې 12 کان کیندونکي وژلې او ته نورې ټپیان کړې دي. د بلوچستان یالت د قانونو سرپلټونکو عبدالغنی بلوچ ویلي چاودنې تیر شپه د سکرو په کان کې د میتان غاز لکبل شوې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د پیښې کړه ځای ځایګی نه دی شوډلې، خو د پاکستان د سکرو اکثره قانونه د هغه وخت پولې دیس او د افغانستان پولې ته نشلې پراته دي. د بلوچستان د قانونو چارواکو ویلي د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوی او په خبره د کان په سیمه کې د ژغورنې عملیات هم پای ته رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د منځنی ختیځ په سفر روان شو. دا د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیله سیمې ته د بلینکن شپږم سفر دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. اساجر اډو په منسنۍ سپه دولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د نوروز د سحر باد، د نوروز د سحر باد. نن د نوروز په ورځ په افغانستان کې ښوونځي پرانستل شو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د نوروز میلې نن ولې نه تر سترګو کیږي. په پکتیکا کې تر لسو ډیرو کورنیو ته د څښاک اوبه چمتو شوي.
موږ مخکې تقریبا اوبه په پیسو اخیستلې او یا به 3 کیلومتر لرې اوبو ته تلو.
د سپورت اونیس پروګرام هم لرو. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې نوې ښوونیز کال د نورو کلونو برخلاف د نوروز په ورځ پیل شو. نن د هلکانو د ښوونځیو زنګونه ووهل شول، خو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو دروازې د یو بل کال په مخه بندې پاتې دي. جزئیات په دې راپور کې.
نن د 1403 ښوونیز کال لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن د نوي کال د حمل په لومړۍ ورځ د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې د ښوونځي زنګ په غږولو د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ. په دې مراسمو کې چې د اماني پالي لیسه کې ترسره شو، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ښځینه خبریالانو د نه ګډون غوښتنه کړې وه او د معرف ځینې کارکونکو او ښوونکو هم پکې ګډون نه درلود. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي په دې غونډه کې د عصري زده کړو په ګډون د زده کړو پر ارزښت ټینګار وکړ او وی ویل
ملت کې بے علم باشد همیشه محتاج
هغه ملت چې زده کړې وي کړي تل به نورو ته اړ وي او نورو ته محتاج ملت هیڅکله خپلواک نشي کېدلی. له همدې امله موږ دې ته اړتیا لرو چې باید عصري علومو او ټیکنالوژي ته هم لاسرسی ولرو
و ټیکنالوژي معاصر نیز دستي کامل داشته باشیم.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې په تېر ښوونیز کال کې شاوخوا 1.2 میلیون زده کوونکي ښوونځیو کې جذب شوي دي. په دې مراسمو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو یادونه ونه شوه. نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیلیږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز څخه 914 ورځې تیریږي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ودانت پټیل د پرله پسې دریم کال لپاره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې وویل چې دا زړه ماتوونکی او د اندېښنې وړ ده. ښاغلي پټیل د سې شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان اړوند سیاسي چارو کې زموږ مشارکت لپاره د ښځو سره عادلانه چلند زموږ د یو له لوړو لومړیتوبونو څخه دی. ښاغلي پټیل همداشان زیاته کړه موږ په دې باور یو چې دا هغه څه دي چې باید د طالبانو په نوم حکومت لپاره مهم وي او موږ فکر کوو چې دا د دوی د بیان شوې غوښتنې لپاره چې نړیواله په رسمیت پیژندنه ده حیاتي دي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د نجونو پرته د نوي ښوونیز کال پیل په اړه خوشیني څرګنده کړه. یو له دوی څخه نیایش چې د اتم ټولګي زده کوونکي و ازادي راډیو ته وویل
زه ډېره خفه یم او د ناهیلۍ احساس کوم ځکه ما هم هیله درلوده چې د خپل ورور په شان ښوونځي ته ولاړه شم. ما د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ ډېره خوښېده او ډېره په شوق به ورته چمتو کېدم.
په ورته وخت کې د شپږم ټولګي زده کوونکي بهر وایي که څه هم د نوي ښوونیز کال پیل لپاره ډېره خوشحاله ده خو غواړي سږ کال د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ خلاصې شي څو دا او نورې نجونې وکولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امروز بسیار خوشحال هستم، بسیار زیاد، چون که
نن ډیره خوشحاله یم ځکه نن زموږ ښوونځی پیل شو. خو څومره چې خوشحاله یم خپه هم یم ځکه چې زه شپږم ټولګي کې یم او نشم کولای اووم ټولګي ته ولاړ شم. هیله لرم چې ښوونځي خلاص شي او موږ وشو کولای چې تر 12 ټولګي زده کړې وکړو.
د طالبان حکومت په داسې حال کې د حمل لومړۍ ورځ د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ اعلان کړه چې تر دې مخکې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال دا ورځ د نوروز او د حمل دوهمه د بزګر جشن په مناسبت عمومي رخصتي وه او د ښوونځي زنګ به د حمل په دریمه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د لوړ پوړو چارواکو په ګډون وهل کېده.
د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. په افغانستان کې دا دود و چې د نوروز په ورځ رخصتي وي. اوس د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دا ورځ هم د نورو ورځو په څېر عادي ده او هیڅ جشن یا کوم ځانګړي مراسم نه ترسرګو کېږي. خلک وایي له یوې خوا د یادې ورځې پر لمانځلو د طالبانو د بندیز او بل پلو د روژې میاشت هم ده، نو له همدې امله یې دا ورځ ونه لمانځله. جوسیات په دې راپور کې چې په یوې سندرې پیل شي
لبامی بلخارا پاسا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا
د نیویل مریض کال لومړی ورځ یا نوروز هغه چې په تیرو کلونو کې به د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په پلازمینه او بلخ ولایتونو کې پراخه ولسی او دولتي جشنونه جوړېده چې آن د افغانانو ترڅنګ به پکې د ګاونډیو هیوادونو خلکو هم برخه اخیسته. خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. خلک وایي نوی کال د پسرلي د هرکلي، د نوي کال د ښیرازۍ، د تیرو ناخوالو د هیرېدو او د نویو هیلو د ټوکېدو په موخه نمانځي. تیرو کلونو کې به د دې ورځې د نمانځنې لپاره تر ټولو کمساري او پراخ مراسم د بلخ ولایت مرکز مزار شریف په روضه کې نیول کېدل او هلته به د نوي کال د هرکلي په موخه د جنډې د پورته کېدو مراسم هم ترسره کېدل. د دې ورځې په درشل کې به ډلې ډلې خلک له نورو ولایتونو د مزار شریف ښار ته تلل.
یا پی بری با مسور بلوم مچون
خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته یوازې دانه چې د نوروز په نمانځلو او ورته پر چمتووالي بندیز لګېدلی، بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د هر ډول موسیقي اورېدل هم بند کړي دي. کابل او بلخ ولایتونه چې د نوي کال لومړۍ ورځ به پکې د نورو ولایتونو په پرتله په پراخ ډول نمانځل کېدله، یو شمېر اوسېدونکو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال هیڅ فکر نه کوي چې کال دی نوی شوی وي. د مزار شریف دوه تنه اوسېدونکي عبدالرحمن او خدیجه ساپۍ ازادي راډیو ته وویل
سکل پاغه شکل نه دی، ځکه جنډې بالا نه کیږي او خلک مرته اقتصادي لحاظ ډېر ښه نه دي. نو په نور کلونو کې چې به جنډ بالا چې به کېده به ډېر زیات تاثیر کوي، خلک به راتلل روزې ته، سمانه کې به پخولې، اف میوې پخولې، جوړولې، دغه کارونه به کول. نو سکل پاغه شکل نه دی.
په ښار کې ډېره خاموشي وه، د نوي کال هیڅ څرک پکې نه معلومېده، بس هر څوک په خپلو کارونو کې بوخت ول، چا نه هم د نوي کال هغه خبره نه اورېدل کېدله.
د بلخ د اوسېدونکي وایي یوازې د ټولنیزو رسنیو له لارې یې خپلو ملګرو ته د نوي کال د رارسېدو له امله مبارکۍ ورکړې دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د نوي کال لومړۍ ورځ تر دې دمه عادي ده او هیڅ رسمي مراسم او نه هم د خلکو له لورې کومې میلې جوړې شوې دي. د کابل اوسېدونکي هما رجبي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه همچون جمع جوش
د بده من خاطر کلونو کې چې بعد نوی کال په ورځ کوم جشنونه او میلې وي هغه سکل نشته. یو خود طالبان حکومت اجازه نه ورکوي، له همدې امله هم موږ دا ورځ ونه لمانځله. دویم دا چې سکل نوروز د روژې په مبارکه میاشت کې راغی، نو له همدې امله هم څوک میلو ته نه ځي. په لږ شمېر هیوادوال شاید میلو او چکرو ته تللي وي، هغوی هم روژه دي،
هم روزهدار هستند.
خو پر ټولنیزو رسنیو یو شمېر داسې ویډیوګانې هم خپرې شوي چې په کې لیدل کېږي. د کابل په کارتې سخي کې د خلکو له لورې د نوي کال د لومړۍ ورځې په تړاو جنډه پورته کېږي. دا چې د نوي کال د پیل لپاره ولې مراسم نه دي نیول شوي او آیا خلکو ته د نوروز د نمانځنې اجازه ورکول شوې که نه، ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره ورځ د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د نوي کال د لومړۍ ورځ د نمانځلو لپاره کوم پلان نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو هم تېر کال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري او له همدې امله یې د دوی حکومت هم نه لمانځي او خلکو ته یې هم سپارښتنه کړې چې دا ورځ ونه لمانځي. خو یو شمېر دیني عالمان وایي چې نوروز نمانځل د افغانانو کلتوري او دودیز جشن دی او اسلام د خلکو په عنعنو او دودونو پورې کار نه لري. نوروز د افغانانو لرغونی کلتوري او دودیز جشن دی چې د لمریز کال په نوي کېدو یې په خوښۍ میلو، یو بل ته د مبارکۍ په ورکولو، د سمنک پخولو، هفت میوې په جوړولو او دغه راز په نورو رنګارنګ دودیزو خوړو په چمتو کولو سره نمانځي. په تېر جمهوري نظام کې به د کال لومړۍ ورځ د نوروز مراسم، دویمه ورځ به د بزګر جشن او درېیمه ورځ به د نوي ښوونیز کال د پیل په موخه د زنګ په وهلو لمانځل کېدلې. خو د 1403 کال لومړۍ ورځ د طالبانو حکومت پوهنې وزارت د نوي ښوونیز کال د پیل په توګه اعلان کړی او د نوروز نمانځلو لپاره یې هیڅ مراسم نه دي نیولي.
کابل ارغوان خپل کاپ د کابل ارغوان خپل کاپ د بګرام هوا کړه
نن په افغانستان کې خلکو له کورونو بهر نوروز نه دی لمانځلی. وړاندې په دې خبرونه کې په افغانستان کې د نوروز د ورځې د دودونو په اړه په یو مفصل راپور کې اورېدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د یو شمېر مرستندوی ادارو په مرسته د پکتیکا ولایت په اتو ولسوالیو گیان، برمل، ارګون، ګومل، شکین، خیرکوټ، یحیاخیل او میټاخان کې نږدې 11,000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. پکتیکاوال د دې کار هر کله کوي او وای او بده ژوند د لومړنۍ او اړتیاو څخه دي او باید پاتو خلکو لپاره هم د ټراک د پاکو او بواسانچي برابر شي. د سرچینو د معلوماتو له مخې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې نیمایي وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
د پکتیکا ولایت پاتو ولسوالۍ کې د تیر لمریز کال په اوږدو کې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مالي مرسته 10,200 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې دي. یا د پروژې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلي شوي ټول ورباندې نږدې 215 میلیونه افغانۍ لګښت شوی دی. د یادې ادارې مشر مولوي خان محمد احمد وویل دوی نړیوالو او مرستندویو بنسټونو سره په اړیکه کې دي ترڅو قرار قرار د دې پراخ ولایت ټول اوسیدونکو په خپلو کلیو او کورونو کې پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي.
د کلو پراختیا ریاست د طریقې چې پکتیکا ولایت کې 10,200 کورنیو ته سیسیح اوبو ته لاسرسی ولري چې دا بیا په مختلفو ولسوالیو کې ده لکه انګیان ولسوالۍ، برمل ولسوالۍ، اورګون ولسوالۍ او ګومل شکن ولسوالۍ یا خپل ګومل ولسوالۍ او خیرکوټ او یحیا خیل او مټاخان ولسوالۍ.
بلدور ته د پکتیکا هغه کورنۍ چې په دې بهیر کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی موندلی د دې کار ستاینه کوي او وړي چې د دې ولایت ټولو اوسیدونکو ته د ژوند د لومړنۍ اړتیا په توګه د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. د یوسف خیل ولسوالۍ اوسیدونکی محمد الله نادری او د چارباران اوسیدونکی عباس خان وایي
موږ مخکې تقریبا اوبو په پیسو اخیستلې او یا به 3 کیلومتره لرې اوبو ته تلو. زموږ زنانه به تقریبا 3 کیلومتره لرې به د لاسي رړیو کې به کالی یوړل بیا به وری وینځل. نو دوی چې اوس موږ تقریبا ټول کلی برخمن ده ډیر تر خوشاله یو.
موږ بار بار خوشاله یو ځکه چې موږ سره دغه یو ډیره غټه همدردي وکړل چې ژوند په اوبو ولاړ ده. خو اول وار کې مقصد موږ ته د اوبو کار و.
سرالیدی چې په تیر لمریز کال کې ځایي ادارې او نړیوالو مؤسساتو په پکتیکا کې ګڼو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي خو لا هم د دې ولایت زرګونه کورنۍ له پاکو اوبو بې برخې دي. د سراوزي اوسیدونکي حاجي انور وویل
چې موږ دا کنکلي ماشومان دا موږ له درسه ایستلي دي، له سبق هم ایستلي دي، تعلیم ته هم نه دي خلاص کړي ځکه چې موږ د اوبو دومره زیات قلت لرو، دومره زیات مشکل لرو، دومره زیات تکلیف لرو. یقیني درته یم چې کله کله دا باران وشي لالیګر راشي زموږ زنانه بعضې زنانه دي دومره مزل کوي چې تقریبا ګیز لاړ شي غرمې ته یې له ځانه سره رسول.
په پکتیکا کې داسې مهال نږدې 1,000 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کوي چې د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي د اقلیمي بدلون له امله په افغانستان کې 1.2 میلیونه وګړي چې د دې هیواد شاوخوا نیم نفوس تشکیلوي د څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دی او 10% ورښتونه هم همشي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي نوروز او په افغانستان کې نوې مریض کال خپل دودونه لري لکه سمنک پکې خوړل کیږي او هفت میوه ورته تیاری شي. د سمنک په جشن کې نجونې او ښځې د نوي کال په ماښام د سمنک په خولو لپاره راټولې شي او شپه په خوشي او سندرو رڼوي. د هفت میوې دسترخوان بیا په نوي کال کې د رزق او روزي د زیاتېدو په هیله چمتو کیږي. د نوي کال جشن په افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، اذربایجان، قرغزستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې لمانځل کیږي او ملګرو ملتونو هم د مارچ 1 د نوروز نړیوالې ورځې په توګه نومولې ده. البته سږ کال د نوروز ورځ یو ورځ مخکې راخلې ده. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
افغانان له کلونو راهیسې نوروز په ځانګړي ډول لمانځي چې د سمنک پخولو جشن، د هفت سین دسترخوان او د هفت میوې جوړول د دې پخواني جشن یوه برخه ده. خلک د پسرلي، نوي کال او نوروز د هر کلي لپاره نوي کالي چمتو کوي او د نوي کال په شپه بیلابیل خواړه پخوي. هغه خواړه چې د غنمو د شیرې د ساعتونو شولو په پایله کې چمتو کیږي. ښځې او نجونې د نوي کال په شپه سره راټولیږي او په سندرو، نڅا او خوښۍ سمنک پخوي. د کابل ښار اوسیدونکي نظیفه چې له کلونو راهیسې د سمنک جشن مانځي ازادي راډیو ته وویل
ډیری فامیلونه سمنک پخوي، دا د یو عنعنوي دود په توګه سرته رسوي او ځینې یې بیا دا مثلا لکه ما چې مخکې ویلې د یو فال په توګه نیسي، مثلا یو هیله یو ارزو کوي بیا مثلا سمنک پخوي او ته هیله مند وسی چې دغه نوی کال د دوی لپاره یو نیک او ښه کال وسی.
هغه زیاتوي چې دوی چمتو شوی سمنک خپلو ملګرو او خپلوانو ته لیږي او ډیری کورنۍ د مڼو، وکې، سکې، سنځلې، شنه غنمو او د تازه ګلانو تر څنګ په افسین دسترخوان کې ږدي. د سمنک او افسین دسترخوان سربیره هفت میوه د نوروز ځانګړی خواړه دي چې له وو وچو میوو جوړیږي چې په اوبو کې خیشتېږي. د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه وایي چې د هفت میوې جوړول ورته له تیرو نسلونو څخه د یوه دود په توګه پاتې دی.
هر سال ما هفت میوه میندازیم، به می نیت میندازیم که سفره ما
هر کال موږ هفت میوه په دی نیت جوړو چې دسترخوان مو ډک وي، فراوانی او ارزانی وي چې پکې چارمغز، بادام، پسته، کشته، سره او شنه ممیز او سنځلې په شان وچې میوې اچول کیږي.
سیاس، کشمش سرخ است، سنجیت است.
هغه وایي چې دوی هفت میوه د نوي کال په ورځ له خپلو میلمنو سره خوري. د نوروز جشن په ځانګړو کلتورونو نه یوازې په افغانستان بلکې په ګاونډیو هیوادونو او سیمه کې هم لمانځل کیږي. خو د سمنک او نوروز د جشنونو او دودونو لمانځنه د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د هغوی د محدودیتونو او همدارنګه د خلکو د اقتصادي وضعیت له امله پیکه شوې ده. په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په رسمي توګه د مارچ 28 نېټه چې د وري میاشتې له لومړۍ ورځې سره برابره ده، د نوروز د نړیوالې ورځې او یو له پخوانیو او سترو ناملموسو بشري میراثونو په توګه ثبت کړه. افغانستان، ایران، هند، پاکستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکیه، آذربایجان، تاجکستان، عراق او ترکمنستان د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په یونسکو کې د نوروز په قضیه کې ګډون لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی هم د 2010 کال په فبروري کې نوروز د یو نړیوال مناسبت په توګه په رسمیت وپیژنده.
ستاسو له پیغامونو
خوشنایم. د کابل ولایت څخه نن په افغانستان کې د نوي کال د پیل ورځ ده چې په نورو کلونو کې به د دې ورځې له پیل څخه وروسته نجونې او هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل، خو د حکومت له بدلېدو څخه وروسته له اووم صنف څخه پورته نجونې او د پوهنتونونو محصلین نشي کولای چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. سږ کال هم شروع شو، خو نجونې له اووم صنف څخه پورته او د پوهنتونو محصلینو ته کومه اطلاعیه نه ده راغلې چې دوی وکولای شي بیرته خپلو درسونو ته حضور پیدا کړي.
زه بشرا خبرې کوم د کابل ولایت څخه. نوروز خو دلته ډېر زیات عادي تیریږي، هیڅ نه معلومیږي چې نن نوروز دی. ټول جاینا واز دی، جمهوري حکومت کې به ټول جاینا بند سو، ټول خلک به چکرونو ته تلل. خو دې حکومت کې ټول عادي ورځ غوندې تیریږي او ډېر بدلون راغلی ده. مکتبونه نسته، دا دریم کال دغه دراغی او مکتب درک نه لري. زه خپله نه هم صنف کې ولم، په مونږ چې طالبان راغله سکولونه بند شو، نو تروسه زه په کور کې یم او ډېر بد اغېز یې په ما کړی چې دا مکتبونه بند کړ، ژوند یې بیخي راتنګ کړ.
السلام علیکم، زه مسکایم د خوست ولایت څخه. لکه څنګه چې د نوم څخه معلومه ده چې نوی کال او نوې هیلې، پخوا د نوی کال له پیل څخه نوې هیلې غوړېدې. نیالګي به کې نوال کېدل، د مکتب زنګ به د ولسمشر لخوا وهل کېدو، زده کوونکو به د نوي کال د شروع کېدو په باب خوښیانې څرګندولې. ولې اوس وخت کې یوازې هلکان کولی شي چې نوی تعلیمي کال شروع کړي او جونې د دې نعمت څخه محرومې ګرځول شوي دي. او همداسې په مزار شریف کې به جنډه پورته کېدله، ځوانان کورنۍ به میلو ته تلل، پارکونو ته بتلل، خپل خپلوان لیدل ته بتلل. په دې ورځ به په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان شوې وه او د هیواد په مختلفو ولایتونو کې به ډول ډول میلې ترسره کېدې. که څه هم هیواد نا امني لرله، د امنیت لحاظه ښه نه وه، ولې بیا هم د خلکو زړونه ژوندي وو او خلک به میلو ته تلل. ولې اوس وخت کې ټولې هیلې مړې دي، نوی کال نه لمانځل کېږي، حتی تر دې چې د نورو ورځو په شان عادي تېرېږي او رخصتي نشته.
اوس وخت کې خو نوی کال دلته په افغانستان کې هیڅ ډول نه لمانځل کیږي. له کوم وخت نه چې نظام بدل شوی دی، نو نوی کال په نوم چې نه لمانځل کیږي. په اولو دوو کلونو کې خو بیا هم د ورځې لږ خو معلومېدله چې د نوی کال ورځ ده، خو سږ کال یو خو روزه ده او بل لکه د دولت لخوا نه دا ورځ نه لمانځل کیږي، نه رخصت کیږي. یعنی هیڅ د نوي کال په نوم څه نشته دلته په افغانستان کې. پیلن یوازې خلک پوهیږي چې دا نوی کال ده، نور نه رخصتي، نه کوم جشن او نه کوم ځانګړي مراسم، هیڅ ډول څه نشته په افغانستان کې. اوس د نوي کال لپاره.
نوی تعلیمی کال ته خلکو نوی هیلې درلودلې. ټول په دې ان باندې و چې په نوی تعلیمی کال کې به د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل شي. خو دا چې نن د نوی کال لومړۍ ورځ ده او سبا ته د تعلیمي ورځ ده، خو هېڅ داسې ونه شول. د نجونو هیلې همداسې هیلې پاتې سولې له بده مرغه چې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې بندې پاتې سولې او خلاصې نشولې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وړاندې د سپورت اونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خپرونې ته مخه کړو لنډ خبرونه. په افغانستان کې نن د 1403 مریز کال د وری په لومړۍ نیټه نوی تعلیمي کال پیل شو، خو دا پرله پسې دریم کال دی چې نجونې تر شپږم ټولګي ورپورته له ښوونځیو ګرځول شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې وخت له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل، او شاوخوا کال وروسته د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د طالبانو چارواکو په ظاهره د شرایطو د برابرولو په دلیل د نجونو پر مخ ښوونیز او تحصیلي مرکزونه تړلي، خو نیوکه کوونکي وایي چې د مدرسو د نجونو لپاره څرنګه شرایط برابر دي چې د ښوونځیو لپاره نه دي. د طالبانو حکومت د کابل د کیپک غونډۍ چې د پخواني ولسمشر د مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم قبر هم پکې دی عمومي حاضرې ته وقف کړه. د طالبانو د عدلي وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې د دغې غونډۍ ځمکه غصب شوې وه چې وستوی را ګرځولې او له هغې څخه شخصي استفاده یې منع کړې ده. د کابل په ولسمه حوزه کې د دغې ځمکې اندازه چې طالبان وایي دولتي ده او له غصب څخه یې را ګرځولې شاوخوا 1555 چیریبه ښودل شوې ده، خو ویل شوي نه دي چې د چا لخوا او څنګه غصب شوې وه. خبر پانه کې راغلي هیڅوک حق نه لري چې دغه ځمکې د شخصي موخو او یا د ځانګړي هدیرې په نوم وکاروي. پر دغې غونډۍ د مارشال محمد قسیم فهیم قبر او شاوخوا باغ پروت دی چې د راپورونو له مخې 143 جریبه ځمکه یې نیولې ده. پاکستاني رسنیو په ګوادر بندر کې د وسلوالو مخالفانو د برید خبر ورکړی، ویل شوی دی چې له ډزو سره هممهاله د چاودنو چغ هم اوریدل شوی دی. ویل کېږي چې د بریدګرو هدف په ګوادر کې پراته تاسیسات وو او هغوی له ډزو وروسته دغو ودانیو ته ننوتلي دي. په سیمه کې یو شمېر کسانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې شاوخوا لس چاودنې اورېدلې دي. تازه د پاکستان د بلوچستان ایالت اعلی وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې په ګوادر بندر کې پر حکومتي ودانیو ټول 8 واړه برید کوونکي وژل شوي دي. شاغلی بوکتی پر ایکس شبکه دا خبر ورکړی دی. نوموړي په برید کې پاکستانی ځواکونو ته د احتمالي اوشت مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. بلور سره پاکستان چارواکي وایي د سکرو په یو کان کې 14 دولس کان کیندونکي وژلي او اته نور ټپیان کړي دي. د بلوچستان ایالت د قانونو سرپلټونکي عبدالغنی بلوچ ویلي 14 تیر شپه د سکرو په کان کې د میتان غاز له کبله شوې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د پیښې کره ځای ځایګۍ نه دی ښودلی، خو د پاکستان د سکرو اکثره کانونه د هغه هیواد په لویدیځ او د افغانستان پولې ته نږدې پراته دي. د بلوچستان د قانونو چارواکو ویلي د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوي او په خبرې د کان په سیمه کې د ژغورنې عملیات هم پای ته رسېدلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د منځني ختیځ په سفر روان شو. دا د 2003 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل سیمې ته د بلینکن شپږم سفر دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د بې ترهګر ډلې په توګه پیژندل کیږي. رویټرز سرچانس لیکي بلینکن به په دې سفر کې هڅه وکړي چې د غزې د جګړې د لنډمهاله دمې او د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشې کېدو په سر دواړه لوري وي هوکړې ته ورسوي.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلامونه مې ومنه. د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه بیا هم درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې سپورتي خبرونه کې به دا ځل واوري چې افغانستان له ایرلند د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم وګټله. استرالیا له افغان لوبډلې سره یو وار بیا له سیالیو انکار وکړ او افغان کرکټ بورډ یې په تړاو غبرګون ښودلی دی. د افغانستان د کرکټ څو لوبغاړي په آی پی ایل کې د لوبېدو په موخه هندوستان ته تللي دي او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له هندوستان سره سیالي کوي. د خبرونې په دویمې برخه کې مو د افغانستان او ایرلند په ترسره شویو سیالیو له پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي سره مرکه هم کړې ده. پیلی د افغانستان او ایرلند له ترسره شوې لوبلړۍ کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د درې شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې ایرلند ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او لوبلړۍ یې وګټله. دریمه سیالي د مارچ په 13 نیټه د کابل پر وخت ماسخوتن 8:30 بجې پیل شوې وه چې شپې ناوخته د شارجه په لوبغالي کې پای ته ورسېده او افغانستان د 50 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډله چې تر پچې ګټلو وروسته یې لومړی توپوهنه وکړه. د اوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 155 منډې کړې وې. په افغان توپوهونکو کې ابراهیم ځدران ښه وځلېد، هغه چې تر پایه نه سوځېدلی پاتې شو. په 150 توپونو یې 2 منډې وکړې، 3 شپږیزې او 5 څلوریزې ووهلې. دا د 4 ورځې سیالیو په یوه لوبه کې د ابراهیم ځدران تر ټولو زیاتې منډې دي. په نورو افغان توپوهونکو کې بیا عیساق رحیمی 20 او صدیق قتل 19 منډې کړې وې. د ایرلند ټول لوبغاړي په 18.2 اورونو کې تر 98 منډه جوړولو وروسته وسوځېدل. په افغان توپ اچونکو کې د ازل عظمت الله مرزي تر ټولو غوره توپ اچونه وکړه چې هغه په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. تغراز نوید الحق بیا په 2.2 اورونو کې 10 منډې ورکړې او د ایرلند درې مخکښ توپوهونکي په پیل کې وسوځول. په دې سیالۍ کې د اغیزناک لوبغاړي جایزه عظمت الله مرزي ته ورکړل شوه. ابراهیم ځدران بیا د 1.5 وهونکو او سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. افغان لوبډل مشر راشد خان چې په 3 سیالیو کې ټول ټال اته لوبغاړي سوځولي وو، د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته تر 4 ورځې نړیوال جام وړاندې د بلې لوبلړۍ نیټې لاندې دی په ډاګه شوي، خو یو شمېر افغان لوبغاړي بیا له هغه سالیو نیغ په نیغه هندوستان ته د IPL په موخه تللي دي. آسترالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایل بللي، له افغانستان سره یو وار بیا د 4 ورځو لوبو پلان شوې لوبلړۍ وځنډوله. د کرکټ د معتبر ویب سایټ کرکټ انفو ویب پاڼې د راپور له مخې، د آسترالیا کرکټ بورډ د مارچ 19 نیټه په یو بیان کې وویل چې د افغان نجونو او ښځو د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو له کبله د آسترالیا حکومت سره تر سلا مشورو وروسته یې دا پریکړه کړې ده. د افغانستان او آسترالیا ترمنځ د 3 ورځو لوبو لوبلړۍ د روان کال په اگست میاشت کې پلان شوې وه. د آسترالیا کرکټ بورډ په 2021 زیږدیز کال کې وروسته له دې چې طالبانو له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، هم له افغانستان سره لومړنی ټیسټ لوبه او بیا په 2023 زیږدیز کال کې د ورځنیو لوبو لړۍ لغوه کړه. بل لور ته بیا افغان کرکټ بورډ د آسترالیا د یادې پریکړې په تړاو خواشینی ښودلې ده. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې ویل شوي دي، د کرکټ جذبې ته په پام سره باید د کرکټ لوبه او په ټوله کې ورزش له سیاسي نفوذ او ملاحظاتو لرې وساتل شي، ځکه له افغان کرکټ بورډ سره د ټولو افغانانو خوښۍ او ولولې تړلې دي. په اعلامیه کې راغلي دي، افغانستان کرکټ بورډ د آسترالیا دولت له لورې د یاد هیواد پر کرکټ بورډ شته فشار درکوي، خو بهتره بولي چې ورته خنډونه او ستونزو ته باید د دواړو کرکټ بورډونو د ګډ کار په پایله کې حل لارې پیدا شي. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو له آسترالیاوي لوري سره پخوا هم خبرې کړې وې او هیله یې ښودلې وه چې د آسترالیا دولت د کرکټ بورډ په اداره خپل فشار کم کړي. کرکټ بورډ وایي د یادونې وړ ده چې د آسترالیا پر وړاندې د نړیوالو 4 ورځو سیالیو لوبلړۍ د ملي لوبډلې د راتلونکو سفرونو د نوي پروګرام یا FTP برخه وه چې د کرکټ نړیوالې شورا له لورې د نهایي کېدو پر مهال پکې په خپله د آسترالیا کرکټ بورډ مشرتابه هم شتون درلود او دغه لوبې یې منلې دي. باید وویل شي چې په لومړي ځل آسترالیا له افغان لوبډلې سره په 2021 زیږدیز کال کې یوازنۍ ټیسټ لوبه او بیا د یو ورځنیو لوبو لوبلړۍ لغوه کړې وې.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د 4 ورځو سیالیو لوبډل مشر راشد خان یو وار بیا نړیوال کرکټ ته تر راستنېدو وروسته د کرکټ نړیوالې شورا د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې په 10 غوره لوبغاړو کې ځای نیولی دی. هغه چې له 13 میاشتو راهیسې د ملا د عملیاتو له امله له نړیوال کرکټ لري وو، د نړیوالې شورا د درجه بندۍ په لیست کې له اول مقام څخه 14 مقام ته غورځېدلی وو. له نوموړي څخه د اول مقام ځای د انګلستان عادل رشید نیولی دی. د کرکټ نړیوالې شورا چې تازه یې د لوبغاړو درجه بندي اعلان کړې ده، ښیي چې یو وار بیا د افغانستان لوبډل مشر راشد خان 9 مقام ته ځان رسولی دی. راشد خان اوس مهال 645 پوینټ لري چې د نیوزیلند له میچل ساتنر سره دغه نمرې برابرې دي. دغه راز په دې نوملړ کې د سریلانکا ویرندو هسرنګا دویم، اکیل حسین دریم، اکشر پټیل څلورم، مهیش تکشانا په پنځم، روی بشنای په شپږم، جاش هازلیوډ په وم او تبریز شمسی په اتم مقام کې ځای لري. بل هیڅ لوبغاړی په دې نړیوالې درجه بندۍ کې په لسو غوره لوبغاړو کې ځای نه لري. فضل حق فاروق کې تر راشد خان وروسته دویم لوبغاړی دی چې په 15 مقام کې ځای لري. ټاکل شوی چې د راتلونکي جمعې په ورځ د مارچ میاشتې په 22 نیټه د هندستان د غوره لیګ یا آی پی ایل سګنۍ پړاو پیل شي. د لیګ د پیل سیالي د چنای سپر کینګ او رویال چیلنجر بنګلور د لوبډلو ترمنځ د چنای په ښار کې ټاکل شوې ده. سکل به هم لس لوبډلې په یاد لیګ کې سره څلور اویا سیالۍ د هند په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کړي. په هندوستان کې د ټاکنو له امله داسې ګنګوسې هم شته چې ښایي د آی پی ایل دویم پړاو له هندوستان د باندې په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي، خو لا دا خبرونه دقیق نه دي. په سګنیو سیالیو کې هم څو افغان لوبغاړي په یاد لیک کې بیلابیلو لوبډلو ته سیالۍ کوي. راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی د ګجرات ټایټنز لوبډلې، فضل حق فاروقی د سنرایزر حیدرآباد، محمد نبی د ممبئی انډینز، نوین الحق د لکنو سپر جاینټس، رحمت الله ګربز او مجیب رحمان بیا د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې پیرلې دي. د ویل ده چې آی پی ایل به شاوخوا دوه میاشتې دوام وکړي. بل لور ته په هند کې د خزینو ترمنځ د ڈبلیو پی ایل یا خزو غوره لیگ سیالی هم پای ته ورسیده. یاد لیگ چې د فبروری میاشتې په 23 نیټه پیل شوې وي، د روانې میاشتې په 10 نیټه یې د رویل چیلنجر بنګلور په بری سره پای ته ورسید. په پیلوبه کې بنګلور د ډیلی کیپیټلز سره سیالي وکړه چې د 3 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د هند د خزینه غوره لیگ په سیالیو کې ټول ټال 15 لوبډلې د آی پی ایل د ونرانو او نورو پانګوالو لوري اخیستل شوې دي چې دا د یاد لیگ دویم پړاو و. د خزینه په غوره لیگ کې هم د بیلابیلو هیوادونو خزینه لوبغاړي د بولۍ له طریقه اخیستل کیږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ د لیګونو په دوام کې بل خبر له پاکستانه ده. د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل سیالیو سګنای پړاو د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې په بری سره تمام شو. د یاد لیگ په پیلوبه کې د مارچ 14 نیټه د کراچۍ په ښار کې د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې ملتان سلطان ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا دریم ځل دی چې اسلام آباد د پاکستان غوره لیگ سیالیو پیلوبه ګټي. سکل په یاد لیگ کې یوازې دو افغان لوبغاړو نوین الحق او وقار سلام خیل د پېښور زلمو په ګټه لوبې وکړې. د اسلام آباد لوبډل مشر شاداب خان د پی ایس ایل د سګنۍ پړاو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او اماد وسیم بیا د پیلوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. اوس د فوټبال لوبغاړو، د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د نړیوال جام د لارموندنې په دویم پړاو کې له هندوستان سره سیالي کوي. دواړه لوبډلې به دوه سیالۍ ترسره کړي. لومړنۍ سیالي به په سعودي عربستان کې د روانې مارچ میاشتې په 21 نیټه د کابل پر وخت د شپې 11:30 بجې ترسره شي. دغه راز دویمه لوبه به د روانې میاشتې په 26 نیټه په هندوستان کې وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو خبر کې ویل شوی دی چې لوبډلې له تیرو څو ورځو راهیسې په سعودي عربستان کې په تمریناتو بوخته ده او ډاډ ورکوي چې افغانستان به دا ځل ښه پایله ولري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سکل هم د روژې په مناسبت د کرکټ ورځنۍ او شپنۍ سیالۍ پیل شوې دي. د ننګرهار ولایت د بیسودو سره د امارت بڼ په دوو خصوصي لوبغاړو کې شپنۍ سیالۍ د روژې مله لومړۍ نیټې روانې دي. په یادو سیالیو کې تر ډیره د کرکټ سیمه ییزې لوبډلې برخې لري او اکثره د شپې تر ناوخته پورې دوام لري. د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان معروف خیل ویلي دي،
کزر آسم دا خپل ایکسپیرینس تا تیر ورلڈ کپ کی زون خواشین ہے بچو کہ کوم لوگ چون گو کہ واد وال بم خواشین خبر بھئی پل از ډیر خپایم نو دا ایکسپیرینس من تلا سکل اندا بو سر دی خپل ٹیم میں سره الکان سره شرکت او ان شاء الله سې ته به فائدہ وږي.
دغه راز په خوست ولایت کې هم بیا د ورځې له لوري د کرکټ خصوصي لیگ روان دی. دا د یاد لیگ دویم پړاو دی او په خصوصي لوبغاړو کې ترسره کیږي. د افغان کرکټ مینوال وایي د روژې په مناسبت د کرکټ سیالۍ تر ډیره د لوبغاړو د فزیکي تکړښت لپاره اړینې دي. د دوی په باور دا چې ټوله ورځ روژه نیسي او بیا تر روژه ماتې وروسته د کرکټ لوبې کوي نو د راتلونکي ملي او نړیوالو سیالیو لپاره یې فټنس ستونزه حلېږي. د ویلې ده چې په دې سیالیو کې ګڼ شمېر پخواني او اوسني ملي او کورني لوبغاړي ګډون لري. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د مارچ په 19 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د روسیې او بلاروس لوبغاړو ته به اجازه نه وي چې په پاریس کې د جولای په 26 نیټه د اولمپیک د پرانیستو د مراسمو په پریډ کې ګډون وکړي. په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو لوبغاړي چې د اولمپیک لوبو ته غوره شوي پرته له دې چې د خپلو هیوادونو بیرغ ولېږدوي او یا یې ملي سرود خپور شي د خپلواکو لوبغاړو په توګه به په اولمپیک کې سیالۍ کولی شي. په پام کې ده چې د پاریس د اولمپیک د پرانیستو په مراسمو کې به زرګونه لوبغاړي د پاریس په سین کې د کښتیو په وسیله د ایفل برج په لور وخوځېږي.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونه دویمې برخې ته نږدې شو. لکه څنګه مو چې په پیل کې یادونه وکړه په دې برخه کې به د افغانستان او ایرلند په ترسره شوي لوبلړیو درته د خپل میلمه مرکه خبره کړو. زموږ میلمه د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باتنشاه عبدالرحیم زی دی. نور په مرکه کې واورئ. عبدالرحیم زی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د ایرلند پر وړاندې په درې واړه لوبلړیو کې افغان لوبډلې کوم مثبت او کوم منفي اړخونه لرل ستاسې لاند، او دا هم راته ځواب کړه چې په یاد لوبلړیو کې په ټولیزه توګه کومې لوبډلې ښه کرکټ وکړ؟
سلامونه سهیل صاحب تاسو او ټولو اوریدونکو ته، او هیله ده چې ټولو هیوادوالو به ښه روزه پیل کړې وي. د ایرلین پولان باندې مثبت شي نه ډېر زیات ورله، او دما په نظر بیا دغه چې ډېر وخت وروسته افغان لوبډلې دي او هیواد فل ممبر ټیم کوربه توب کوي، او د ټیسټ او د ون ډے او د ټی ټوینټي سیریز درې واړو فارمټو کوربه توب، او ځوانانو هلکانو ته پکې چانسز برابر سوله، او ځینې هلکانو پکې ځان پروو هم کړ. دا ډېر یو حسین و د افغان لوبډلې لپاره. د راشد خان بیرته راتګ وروسته د ورلد کپ نه د مجیب راتګ دا د افغان لوبډلې لپاره ښه ساین و. ون ډے سیریز هم موږ وګټه، ټی ټوینټي سیریز هم وګټه. زما په نظر ځینې شیانو ته باید پام وسي او هغې ته کار وسي، لکه د دی ایرس سیستم نشتون چې داسې یو فل ممبر ټیم دعوت کې یا دلته راغواړي، نو هغه شیانو ته پکار ده چې دغه سیستم موجود اوسیږي. د سپیډ ګن سیستم باید موجود اوسیږي. د خپل هوم کنډیشن نه ته وکولی شي څومره استفاده وکړي، دا باید ډېر هغه. موږ تاسو ډېر مثالونه د دې په اړه لرو. د هندي ډېر ښه مثال دی، یا د آسټرلیا، د انګلینډ چې هر کنډیشن ته ځي هغوی د خپل کنډیشن نه ښه استفاده کوي. د کتا ویلې چې کوم لوبډلې ډېر ښه لوبه وکړل، لکه موږ تاسو وګورو د ایرلینډ چې کله موږ سره په دوبۍ کې په تیر کې یا په مخکې وخت کې میچونه کول، هر فارمټ کې به موږ دوی ته ون سایډ میچونه دوی نه ګټل. ولې دا پیر ایرلینډ د سکواډ اعلان دي دوه نه دوی کله سکواډ اعلان کړم هغې سره سم راتګ دلته، او 15 ورځې په دوبۍ کې وخت تېرول او پوره پریپریشن او کار کول. نو ما په نظر ایرلینډ ډېر ښه کرکټ وکړه، ځکه چې د موږ په کور افغان لوبډل لپاره ډېر زیاته ویډیو لرودله، خو هغه ایرلینډ وګټه او د هغوی هغه ښه کرکټ وجوه. په ون ډے کې هم ښه فایټ وکړه، صحیح د دواړه میچونه وبایلل، او په ټی ټوینټي کې دوی ډېر ښه کرکټ وکړه، اول میچ وګټه، خو وروسته د افغان لوبډل ډېر ښه کم بیک وکړه. نو ما په نظر باندې ایرلینډ ښه کرکټ وکړه تر منګه.
د افغانستان په لوبډله کې دا ځل په ځوانانو ډېر باور شوی، او ستاسو لاندې ځوانان ښه ولوبېدل؟
رښتیا هم چې په لوبډله کې ځوانانو ته چانسز ورکول شوی، او تقریبا 15 هلکانو په دغه سیریز کې پوره سیریز یا دغه پوره د ټیسټ نه ون ډے او د ټی ټوینټي پورې 15 هلکانو ډیبی وکړه، چې دا ډېر ښه ساین ده. همدغسې په دغه هلکانو باندې اعتماد کول دي او دوی ته کانفیډنس لیول ورکول دي چې دوی په ځان باندې کانفیډنس ولري. ننګیال خروټ یې ځان پروف کړ، تاسو وګورئ عیساق و ډېر ښه کرکټ وکړه، صدیق هم ښه و، همداسې نور هلکان هم ول. نو دغه ځوانانو ته چانسز ورکول پکار دي، او هغه لوبډلو په خلاف چې هغه بې اعتاد لیول لوبډلې یا تانه لندې لوبډلې دي په خلاف دوی ته هغه د انټرنیشنل کرکټ میچوریټي هغه دلته د انټرنیشنل کرکټ هغه پریشر هینډل کولو لپاره هم دا ښه پلیټ فارم چې دغه ټیمونو په خلاف به ته چانسز ورکړي.
کوم ځوان لوبغاړی د دې حقدار ګڼئ چې دوامداره چانس ورکړل شي؟
ځوان لوبغاړي کب منګه تاسو وګوري په ټیم کې اوس ما په نظر باندې بي اساق رحیمی ته ضرورت هم د ټی 20 فارمټ کې او د هغه ځکه بیک اپ کیپر تاسو سره بل داسې نسته چې یار هغه تا ته هغه د ټی 20 کرکټ لپاره پوره آماده او تیار اوسېږي. همداسې که تاسو وګورئ ننګیال خروټ یا اخري درې میچونو کې د دې پرفارمنس یا د کانفیډنس لیول نو په نظر باندې دغه لکانو ته چانسز پکار دي راتلونکي ورلد کپ لپاره او د افغانستان لپاره به ښه ثابت هم شي.
د افغانستان د توپ وهنې ورو او چټکې توپ اچونې برخې ښه شوي دي، کلا ډېر کار ورته پکار دی.
رښتیا هم د افغان لوبډلې توپ وهنې په اړه داسې کنسیسټنټ پرفارمنس زموږ په ټیم کې نشته. هغه کپر ټاپ آرډر کې داسې څوک نشته چې یار تا ته ووایي چې ته کنسیسټنټ پرفارمنس به وکړي. یو ابراهیم کوي خو د هغه دومره ډېر کنسیسټنټ نه ده. بګور بس په ون ډے کې څومره ښه پرفارم وکړه، بېرته په ټی 20 کې فلاپ کېدل. نبی عجیب د کرکټ ما په نظر باندې د هغه بهترین فارم ته راغلی ده. عظمت چې موږ تا څومره تمل ورودل هغسې و نه ځلېده. ولې دغه هلکانو کې ابیلیټیز ته که چېرته موږ د فاست بولینګ تراسو فاست بولینګ په دغه ټول سیریز کې موږ تاسو کې چې تاسو ګورو د موږ فاست بولرانو نه دی ارلندیان بولرانو وکټین دی ته هغه سیدی او خی اکونومي سره هم بولینګ کړ. ولې په اخري ټی 20 میچ کې چې دوی سره کم کم بیک او کو سره کم بولینګ او کو بریلیانټ بولینګ او کو وو خو د موږ دی الکانو خو د لچ موږ د ابیلیټی ستا سپین ډپارټمنټ خو د موږ د افغانستان سپین ډپارټمنټ ون اف د بیسټ سپین ډپارټمنټ په ټول دنیا کې. په دې باندې موږ تاسو ټول په یو چې د افغانستان سپین ډپارټمنټ تر ټولو ښه ډپارټمنټ راشد رات اکثر مجیب سرا او دما په نظر باندې دي ننګیال خروټ ټیم ور سره انکلود کېدل نو دا به د سپین ډپارټمنټ ته نور قوت هم ور وخی.
راشد خان بیرته راتک ستاسو لاندې څنګه وو او څومره اغیزې په دې سیالیو درلود؟
د راشد ټیم لپاره راتک ډیر خوشاین او یو خدای د چي دي ټیم مورال ور سره غکیږي. بل راشد خپل انډیویډوال پرفارم کتا سو ګوري ترین ون دا بیټینګ فیلډینګ بولینګ درې ور ډپارټمنټ کې کوي او تر ټولو پلس پوینټ دا ده چې هغه ټیم څومره ښه لیډ کوي. د دې تر څنګ د کرکټ څومره میچوریټي د دنیا هر لیګ کول د دنیا بهترین لوبغاړو سره پاتې کېدل د دنیا بهترین کوچز سره پاتې کېدل او دغه ټول ایکسپیرینس راټولول او د افغان لوبډلې په ګټه استعمالول. نو راشد زخپل هم ورته ډېر غیم او موږ تاسو ریزلټ هم وګټه بېخي ډېر ښه ریزلټ او ماشاءالله په فارم کې د ریهیب نه وروسته جوړ شوی ده. نو هیله ده چې دا همدغه سي دوامدار د خپل ځان خیال هم وساتي او د افغان لوبډلې لپاره همدغه سي بریا اوسي بریالی اوسېږي. د راشد شتون د ټیم لپاره ډېر زیات مفید ده.
هغه لوبغاړی چې شل اوریز نوملړ کې شته خو اوس آی پی ایل کې نشته، کرکټ بورډ باید کوم ډول مصروفیت ورته جوړ کړي؟
رښتیا هم چې کمالکان آی پی ایل تتللی دي هغه خو به د ورلد کپ شل اوریزه برخه مې ما په نظر باندې او دغه نور هلکان چې دي دلته په افغانستان کې دوی غواړي چې د شپږیزې لیګ وسي چې دا هم ډېر ښه ساین ده ځکه چې دوی وکولی شي دلته هم یو کافي اندازه ټایم دوی ته ورکول شي او دوی به ځان خپل تیار کړي. او د هغې نه وروسته هم که آی پی ایل نه دغه هلکان موږ کوم سیریز نه لرو دغه هلکانو لپاره کار ده چې یو کیم برابر شي او داسې هغه د کنډیشن مطابق برابر شي د ویسټ انډیز کنډیشن وکتل شي. د هغه جون جولای کې هلته کوم موسم ده هغه ویکټ دې سره کم بیهیو کوي ماغسې ویکټ لپاره پریپریشن ورته وسي. نو دغه ټول شیان په نظر کې ونیول سي هغه کوم هلکان چې دوی په پلاننګ کې پلان کې دي او د آی پی ایل کې نشته. نو د بشپږیز نه وروسته که دوی وخت لرو ما په نظر چې یو ښه کیمپ ورته جوړ شي دا به ډېره ښه خبره وي.
ستا لاند د آیرلند پر وړاندې غوره شوې لوبډله د نړیوال جام لپاره هم مناسبه ده؟
ما په نظر باندې دغه لوبډله صحیح ده چې د آیرلند دومره ښه ټیم هم نه ده. دا شی یو واقعیت هم ده ځکه چې موږ بیا هلته چا سره میچونه دي هغه ټول فل ممبر ټیمونه دي او هغه د کرکټ ډېر اوریج هسټري لري، دیرش کاله څلوېښت کاله هسټري لري او هغه ټیمونه په دنیا کې شو شوي هم دي. نو د هغوی په خلاف باندې ولې دغه کوم کوالیفایر ټیمونه چې راغلي دي دوی په خلاف باندې موږ کولی شو چې ښه فایټ وکړو، ولې د نورو لوبډلو په خلاف باندې هغه لوبډلې به موږ ته اسانه نه وي. او دوی به حتمن ځان سره راشد وایي ویلم چې ما په تېر یو نیم دوه کالو نه پلانینګ کړی دا دغه ټیم جوړولو لپاره. نو هغه ټول نه چوړ به اوس راټولوي او دا به ګوري هغه کنډیشن مطابق د ټیم د چا ته په کمځي کې ضرورت ده کا چا نه کمځي کې استفاده کولی شي ما څوک ما ته په ویسټ انډیز کې ختمامیږي دغه ټول شي نو په نظر نیسي او یو مناسب ټیم به جوړوي. په دې هیله چې داسې یو ټیم جوړ شي چې افغان لوبډله پکې ښه وځلیږي او ښه پرفارم وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښه وخت.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
وقت نرى نتير شوال هاي 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 چپکم وقت کی ویو زمو دواڑونا اس هغه وقت څنګه پیدا کم پیدا کم چکم وقت نا تا سر تیر شوی دینا سوکڑم ہے فزان میں ہرا تجربہ اکڑا مینا زما دستا پسر قسم ہوئی داسی لمحن ویچتا نیا دو ماں تیرا مشکل وجانا ہے منگت سنگ زندگی اکڑا مینا وقت او حالات ڈیر بدل کرم بدل کرم ہس نیا ماچ مخ کی سنگ ما بس نور لس پہ اوشل میں نکڑے ایستڑ استڑ زندگی استڑ دکھڑ ماں دڈیر سخت نرا تیر شم ہے زندگی اس پڈیر پخیال بندن کو ننمی د ټول ارمانونو جنازه وستا د خپل زړګي نام جانا ستا نام وستا ما به د خپل نوم سر هر وخت ستا نام لیکلا اوس مې د هغه عادتونو نه توبه وستا اوس مې د هغه عادتونو اپن سب ناشوا ہے زد قسمت دلا سڑی ادھر دے دما ہر لم ہر نچا پیر بھی چا پیر داستا یادنا سمر خیال زما ساتنا وفات مت نکڑم ہے زما بن زما دان بمشنا نمسوان مس کی گی ہے ولی میں بیاور پس جڑا کبھی در اس مد جن لاری جدا دی ہے نہ بت زوگی لکم نہ دیکھ وینا وچ کمارگ کی زما ساوا ساوا اغد قید نمی ازاد کرلو مینا آدمی نزور نک خبر وے قسم دے یار ما بزڑ نہ در کونا یو ستانا متری بہر نشوا نور خوم ہر سزڑ نو اس ترمائنا محبت خپل غلام دیکھما وایا دا چاہتا پا سلام دیکھما زما دا دمر من دا سلوا ہے دا سخو مکہ و بدنام دیکھما
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio